السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر یې وژلی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغو عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي دي. اکمل امیر چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو پخوانی افسر هم پاتې شوی، اوس مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې یو مشهور قومندان و. تر اوسه د ازادۍ جبهې چې د طالبانو وسلوال مخالفت کوي په دې اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت جبهې بیا پر خپله ټویټر پاڼه د خپل مشر احمد مسعود په حواله لیکلي، د افغانستان د ازادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد انترابی له طالبانو سره په څو ساعته جګړه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته د خپلو دفترونو ته نه ځي. یو نامانن په یوه بیان کې وویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای وادمه تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت یې اونۍ اعلان وکړ چې د یوناما په چوکاټ کې خزینه کارکونکي د کار کولو حق نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د پیخه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په گلزار کلی کې شوې ده. د غزنی امنی قومندانۍ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کواټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاخ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه داسې وکړې چې پایلې کې څلور پولیس وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې ته دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوناما خبرداري ورکړی چې افغانستان کې د پریکړو د واقع بوپړه پر حاکمو چارواکو ده. دا خبرداري څومره مهم دی؟
واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي. تقابل سیاست هیڅ کله په افغانستان کې کامیاب نه و. بهتره دا ده چې د افهام او تفهیم فضا، قابل هضم فضا کې رامنځته شي.
د ملګرو ملتونو د چوکۍ پر سر ناندری طالبان ځان د دې چوکۍ مستحق ګڼي، خو مقابله مخابخانه حکومت بیا ورسره نه مني.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کسته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې طالبان د ټي ټي پی سره جګړه کول نه غواړي. آیا همدا سره؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې د افغانستان کې وځي.
او خوست کې مو د سلګونه ځوانانو له ډلهیز روزماتي هم خبره وو. کله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. یوناما په نامستقیم ډول خبرداري ورکړي چې طالبان په افغانستان کې د دوی خزینه همکارانو ته د کار اجازه ورنه کړي، په یو ډول به خپل کارونه پای ته ورسوي. دوی ویلي چې د هر ډول پریکړو د واقعو پړه به د طالبانو پر غاړه وي. دوی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي روزا اوتومبای و دا مهال د ماموریت د اغیزو په ارزونه بوخته ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی یې د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب کړي. یوناما د سه شنبې په ورځ یو خبر کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند و چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د مې تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې، په دې موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونو اړینې مشورې ترسره، اړین عملیاتی تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي، د 2023 کال د اگست لمیاشت رئیس ملګری ملتونه د افغانانو د بیساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي، خو طالبانو د اپریل په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې خزینه کارکونکو له کار کولو منع کړي. د طالبانو له دې پریکړې وروسته یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پورې کارتولان نشي. د یوناما د نوې خبر پاڼې پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د ځین یو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ائتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړه لیکي یوې غړې ازادي راډیو ته په خپل ویډیویي پیغام کې را لېږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي،
زموږ د لو خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ داسې مال د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي او نه یې هم په هغوی لګېدلي بندیزونه لغوه کړي دي.
و موریدل چې یوناما په مستقیم ډول په افغانستان کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو خبرداري ورکړي، هغه هم په هغه صورت کې کدو دوی پټکو طالبان د دې خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي. یوناما ویلي دوی د مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخت دي او د غرض له خپل کارکونکو هم غوښتي چې تر د مې میاشتې تر 15 منټې پورې یاد دوی تر راتلونکي پریکړې دي کارونو ته نه ورځي. د ملګرو ملتونو دا خبرداري څومره مهم دی په همدې اړه مې د ملګرو ملتونو یو پخوانی کارکونکی عبدالحسیب لطیفي پوښتلی دی.
واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي، خو کوم د افغانستان سیاسي حالات یوازې د نن نه چې د سلور لسیزو نه ګورو همیشه په داسې بحراني حالت کې داسې حالات راغلي دي او په عمده شکل زیات بار ملل متحد په وګو بار شوی دی. نو په دغه لحظه کې چې اوس داسې په قاطعیت سره کوم وایي چې یا کارونو بندول یا د امارات د سیستم سره همزمان په دغه شرایطو تک دا دواړه ز فکر کوم چې په دغه وخت کې په قاطع شکل نتیجه ورنه کې په دې د تقابل سیاست هیڅ کله په افغانستان کې کامیاب نه و. اوس چې بل فرض ملل متحد خپل کارونه بندي نو پدې کې بیا هم د سکرټر جنرال د وینا په اساس همیشه غوایي چې موږ که فاصله ایجادو دغه واټن چې زیات شي دا نور هم فضا کړکیچن کوي. نو کله چې موږ غواړو دغه فضا خپل کنټرول کې وساتو او افغان سلری ملیون نفوس چې دغه نیمه خزینه کارکونکي او د پیساب د خونځي او د پانتونو زکونکي دي دوی هم د دې نه پیساب به بهري کیږي. نو د هغې لپاره به تر دا ده چې دا د افهام او تفهیم فضا په یو داسې قابل هضم فضا کې رامنځته شي چې بیا هم که فضا کواټن زیاتیږي بیا هم د ملل متحد لپاره مشکل پیدا کیږي. په دې چې دا بیا بیرته را جوړول.
بله لطیفي صاحب، وبخې څه فکر کوي ملګری ملتونه وایي او تیرونه هم ویل چې طالبانو سره خبرې کوي، تاسو هم وایي چې ډیالوګ یا د مفاهیمې فضا باید ونه تړل شي، فکر نه کوي چې د ملګری ملتونو نننې اعلامیه په دې معنی ده چې د غدیوي اونې خبرو نتیجه نه ورکړي؟
زما پاند فکر کوم چې دا 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 تعامل او دا خبرې چې کیږي دا یو یو معاصره ژبه غواړي، دا د کمیونیکیشن خپل یو خاص طریقه ده چې یو بل د یو بل په ژبه سره پوښي چې قابل هضم خبرې رامنځته نه شي او په داسې ډیپلوماټیک کلماتو باندې دا مسائل نه لګي تر څو چې د اغوی په نبض باندې سړی پوی نشي چې مشکل څه شي کې ده او د مشکل اصلي ریشه ته په تفاهم سره سره ورسیږي. په دې چې په قاطعیت سره کوم موږ وایو چې دا کار په او نه کې معلومه دی شي د افغانستان شرایط هیڅ کله دې ته نو برابر
او نتیفیزه. تاسو هم وویل چې چیرته ملګری ملتونه احتمالا خپل ماموریت په افغانستان کې بندوي، در 20 میلیونه کسان، حتی خپل ملګری ملتونه ویل چې 28 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري، دا معنی چې یو څه بشري بحران بنور هم جدي سي. آیا طالبان د حکومت په توګه کولای شي چې که احتمالا ملګری ملتونه خپل ماموریت بندوي د خیر خیګنې چاره بندوي، طالبان بیا هغه مهال هغه راتلون کې بشري ناورین په یو ډول سره مدیریت کوي؟
نا دلته خو ګران لودین صاحب خبره ده چې دولت خپل میکانیزم د کار لري، هغه د وی خپل خبره ده، اما راشو د ملل متحد مقایسه د ظرفیتونو په حساب، د مدیریت په حساب، په سب د مدیریت چې دا مقایسه کوي د موجوده نظام سره، دا تر سوچ دی اماهنګیږي نزدیکیږي، دا یو وخت ضرورت لري او په دغه سي قاطعیت د ضرب الاجل ورکول څه فکر کوم په لنډو مدو کې دومره نتیجه به ورنه کی او د تعامل یو ښه طریقه چې بهترین تفاهم رامنځته شي دا به لیارې وي، دغې نه بغیر فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي او دا به نور دا نورم کړکیچن کی او دوی سره خپل ژبه د تفاهم په ژبه د قابل هضم خبرې رامنځته نه کی چې یو بل ته قناعت ورکړي، دا به نتیجه ورنه کی.
کور مو ودان ډیره مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکو کې عبدالحسیب لطیفی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. خاغلی فائق دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو سره کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي، ځکه د په خبره دا چوکۍ اوس مهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅ کله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی ده. نو کوشش کوي چې حق هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي تر څو د غپاتې مشکلات هم حل شي.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي، د زور لاله واکمن شوي او نږدې 40 میلیونه افغانانی ګروګان نیولي. نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي. نو موړی د امیر خان متقی د غوښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار
یا نړیوال ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري، او له همدې عملی دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي، تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوښه راغلی نه وي ونه لري، طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي.
نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخواني دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دی چوکۍ ته نومولی دی او تر خوای په زلونو دا غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د ډسمبر په 14مه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري. هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بله پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په زلونو یې له نړیوالې ټولنې د رسمیت او تر خوای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده. طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي، خو د نړیوالې ټولنې باور دار دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه نقص کړي، د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او تر خوای له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم په کړنو پراخي نیوکې شته.
د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت کڅه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غاک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي پاکستان له افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو ځکه ترې یو څه ناراض دي چې د افغانستان خاوره کې ټي ټي پی فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي یو شمېر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته په لاس ورغلي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا ادعا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد ودرېږي. خاغلی آصف ویلی د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پی نږدې 8000 جنگیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس و 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پی ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېدنه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي د خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
خاغلی آصف دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تیر جمعې په ورځ ویل د پاکستانی طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپل غونډې په پای کې په یو بیان کې ویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوز یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غک ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړی چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د چارو پو اساق اتمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو وګدي ملګرتیا ته پکتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي لپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې ټي ټي پی او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ تر سره شي.
دا په داسې حال کې چې په روسي کې په پاکستان کې د ټي ټي پی فعالیتونه زیات شوي او وخت نا وخت دغه هیواد په پاوز او پولیسو د حملو مسولیت مني. په روسي حمله کې چې د 13 مارچ میاشتې په 13مه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشو، د پولیسو د یو افسر اقبال مومن په ګډون پکې څلور پولیسو وژل شول او مسولیت پاکستانی طالبان ومنه. لدی وړاندې بیا په پیښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حمله لامل لاسګونه پولیسو ته مرګوب لا وخته و. کڅوم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پی سره بریالي خبري وکړي او د غډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس پسر کړي، خو تر دې دمه نه دی توانېدلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي و چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کمیټه نن په یو خبر پانه کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې وایي
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
دا افغان خبریال عبدالله ولی زاده نو میگی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی. ولی زاده وایي د یو پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسنادو او دندې نشتوالي او بې برخلیک حالت یې اندېښنې ډېرې کړې.
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیک ژوند را پیښې کړي. او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی،
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپل پاملونو سره وسیږي او هغه له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړې دي، خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دی وسیږي، ځکه مصارف ډیر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خو بیا هم دا خبرې اعلان کوم چې دلته اوسیږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډیر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هیواد څخه ووځي کوم بل هیواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیسي ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوی خونځي بیرته رغوي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونیسف د یو شمېر هغو خونځیو د ترمیم چارې عملی پیل کړي چې په تیره شل کلنه جګړه کې زیانمن شوی. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې فیل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوې وې. لاډلې وا هم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجی مرکزی لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیه د څه باندې دیارلس لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې سوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وټاکونو چې څلورې ادارې او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت شپېته بابا هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کښې پای ته ورسېدله، بهرمانداری ته وسپارل سوه. تقریبا دیارلس لکه دیارلس زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل سوله چې د دې پنډ د یونیسف دی د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت د پوهنې د ریاست له خوا څخه شوی. نور نو د دې دفتر چې یا په هلمند کې چې کار کوو د ادارو دفتر د یونیسف په همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېرو دغو پیسو ته د نتیجې ته هم ضرورت لري هغه فعاله کوو. د هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو شویو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم سوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجونو د مرکزي لیسې تر څنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لورې ورکول سوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوي عبدالله فضلي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکارۍ څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره یې مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننې چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند معارف سره یې د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کوم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسیي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی ته دې الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن سوي دي.
اوس مو خوست ته بیایو. هلته سلګونه ځوانانو ډله ییز روژه ماتی ترسره کړی.
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د ځوانانو یووالي روژه ماتی جوړ شوی و چې د دې ولایت د زرګونو کسانو سربیره پکې د څنګلورو ولایتونو یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستې وه. د دې ګډ روژه ماتی تابعه کوونکي وایي له دې برنامې موخه دا ده چې ځوانانو کې د یووالي او له یو بل سره د همکارۍ روحیه پیاوړي شي او د خپل هیواد راتلونکي ته هیله من واوسي. د روژه ماتی یو ګډونوال سید ولی آزادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره دلته موږ راغلي چې د خوست ځوانانو یو روژه ماتی جوړ کړی و. دلته ډیر خلک راغلي وي او دا دیوال لپاره یو ښه طریقه ده او یو ښه لاره ده، ځکه دلته بېلابېل ځوانان سره ټولېږي، یو بل سره مینه کوي.
د روژه ماتی ګډونوال وایي د ځوانانو یووالی د دې لامل کېږي چې خپلې اساسي ستونزې په نښه او د حل په خاطر یې په ډله ییز ډول چارواکو همدارنګه نړیوالو بنسټونو ته ورسوي. د روژمات یو بل ګډونوال مدني فعال نورشان نورانی وای دا ډول برنامه د ټولنیز ستونزو له هواری سره مرسته کوي.
دا ډول روژمات نه یوازې داسې دی فراک او ثواب سبب ګرځي، بلکې دا د یواله سبب ګرځي، دا د ټولنیز ستونزو د مشکلاتو د هواری سبب ګرځي. او په دې سره موږ کولای شو چې ځوانان یو بل سره ستونزې مشکلات شریک کړو. هغه ستونزې چې موږ ځوانان ورسره لاس ګریوان دي، بس نه دی بیکاری ستونزه ده، د وظیفو د موندنو ستونزه ده، اړوندو ادارو سره او نړیوالو ټولنو سره موږ مشکلات شریک وایو.
فعالان وایي د ځوانانو دا ډول سترې راټولېدنې او ګډ پروګرامونه کولای شي د هیواد نورو ځوانانو کې هم د یووالي او هیواد لپاره د خدمت روحیه پیاوړي کړي او د دوی ترمنځ متقابل همکاري زیات شي. د روژه مات یو بل ګډونوال احمد ویل
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د روژه مات مراسم نیول شوی وو او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نه وخت غواړو، باید د افغانستان په هر ولایت کې دا نه وخت رامنځته شي، ځکه ځوانان چې سره یو شي وطنونه جوړوي.
د خو ځوانان او مدني فعالان له څو کلونو راهیسې د روژې میاشتې په ورځو کې د یووالي ګډ روژه ماتی جوړوي او د هغې د لګښت لپاره د دې ولایت له سوداګرو، شتمنو کسانو او له نورو هغو خلکو پیسې راټولوي چې له دې برنامې سره نقدي مرستو ته لیوالتیا ولري.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو، د ماخوستن نه نیمې بجې دي. وړاندې درته تاندې څانګې 19 پروګرام لرو، خو تر مخکې پام وکړئ لانډو خبرو.